سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد پټکل تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وای د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي.
دواړو ملکونو ترمنځ دوالخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه
د پوهنې د تعلیمي نصاب ځینې مضمونونه په یو بل کې مدغمیږي.
موږ وطن دوستي تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډیره بریده په بیلابیلو کتابونو کې یو ده.
نن د ثور د خونړۍ کودتا درې څلوېښتمه کلیزه ده.
ثور په افغانستان کې د مهمو تاریخي بدلونونو میاشت ګڼل کیږي. په تیرو پنځو لسیزو
او اروپایي ټولنې د استرازینکا د واکسین جوړولو پر کمپنۍ داوا کړې. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اومه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. لهر سمخ کې پام وکړی خبرونه تا. د قانون او پټرولیم وزارت وایي نږدې 250 قانونه په نخښه کړی چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو شپونکی د وژنې خبر ورکوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوساید په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 250 هغه قانونه په نخښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونه په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو لخپري دورسته کیږي. په بغلان کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډیر قانون شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر هغو قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره کیندنې کولې د کیندنو مخه نیول شوې ده، خو هڅې روانې دي څو په هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته د دې چارې مخه ونیول شي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او ان شاء الله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د غټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سرو وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د یو ماین په چاودنه کې یو شپونکی ماشوم وژل شوی دی. د والی ویان واحد الله جمعزاده پرون دوشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولس کلن ماشوم چې رمای پیوله پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو.
نن د ورځې په جریان کې یو ماشوم چې اصلن دغه ماشوم د شوبار د کلی و خو د چرګو پر سیمه کې د ولسونو پاتیا منه غنمو باندې مزدور و چې د غوی میږې مې په ولې د وسلوالو مخالفینو په لویه اداره کې د ځای پر ځای شوي ماینو برابر سوی ده چې پر شهادت رسېدلی.
د راپورونو له مخې په دې سیمه کې څو ورځې مخکې هم د یو ماین په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایروس بل څپه خپره نشي ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه شوي چې د کورونا وایروس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړی دي او کچیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ هم دغه هیوادونو ته دی نو بیا پس له هغې له دې څخه جدیتر اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان ورته تګ راتګ کوي د کورونا د نوې څپې له امله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي چې د هیواد ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویل، مخکې له دې چې پر ترکیه د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ په هنداره کې وګورئ. ښایي د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یو رسمي بیان کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو ورځو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډل وژنه یا جنوسایډ وبلل. د ایران روغتیایي چارواکي په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکوي چې دا شمیر به په روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 496 کسان وژلي چې دا په وروستیو ورځو کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 70 واوښت. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 11,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر هم ورکړی چې له دې سره په دې وایرس د اخته شویو کسانو ټول شمیر له 2,400,000 اوړي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال د لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون په کوټه کې د عدلي او قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلۍ له جریانه د راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادي په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژلو په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریځ ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق کومه کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ له پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و خبرې اترې غټورې وي او پر ډیرو هغو مسلو چې دواړو لورو اختلاف پر درلود موافقه شوې دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثباته افغانستان ډیرې ګټې خوندي کولای شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په 2 ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړي چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
یخ غلی داودزی په وینا دواړه خزی اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر یولسمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته نیټه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېرې ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبري کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو ملسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه طرح د کار د پیل خبر ورکوي چې لمخې به د ښوونځیو ځینې مضمونونه یو په بل کې مدغم شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې طرح لمخې هغه مضمونونه چې د محتوا له اړخه یو شان دي یو ځای کیږي، او د دې کار په عملي کولو سره به د ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر ډیره حل شي.
ورسته له هغه چې یو شمیر زده کوونکو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت په اړه انتقادونه وکړل، وسته افغانستان د پوهنې وزارت وایي په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. د دې وزارت ویاندې نجیب آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طرحه په لومړي پړاو کې د له وروستو کېدو وروسته به د ښوونکو د کمښت ستونزه به په ښوونځیو کې حل شي.
د دې طرحې اساسي هدف یا موخه دا ده چې هغه مضامین چې د محتوا له اړخه دوی یو ډول باندې دي، دا چې ځینې مفاهیم دي چې په بیلابیلو مضامینو کې تکرار شوي دي. مثال په توګه موږ وطن دوستي، تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډیره بریده په بیلابیلو کتابونو کې یو ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دا ټول ته یو ترلاندې راولو، ځینې مضامین به بل سره مدغمیږي تر څنګ په دایمي ډول د ښوونکو د کمښت مسله حل شي.
د اغلی آریان په خبره دغه طرحه به په امتحاني ډول په ځینو ښوونځیو کې پلی شي که یې پایله مثبت وه له هغې وروسته به په ټول هیواد کې پلی شي. اغلی آریان وایي دغه طرحه د حق الزمی ښوونکو د ګمارنې مخه نه نیسي او له بودیجوي ستونزو وروسته به هغوی هم جذب شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا مشر فضل احمد فضل وایي دغه طرحه د پوهنې د وزیر د ښه کېدو لپاره مرسته نه شي کولای.
محتوا لري او که موږ دوه درې مضمونه یو ځای کړو، یو په ضخامت زیات وي او کوم تدریسي ساعت چې دي هغه ورته کافي نه دی، او بل معلم هم نشي کولای چې تقریبا دوه یا درې مضمونه یا دوه مضمونه داخل یو ځای شي او هغه مؤثر تدریس هغه صورت عمومي. نو دا یو سره کیفیت د معارف اوس هم
په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي هم د پوهنې وزارت دغه طرحه د دوی د اړتیاو پوره کولو ځواب ویونکي نه بولي. خو ځینې زده کوونکي بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه د ستونزو د حل لپاره ګټوره بولي. په کابل کې د غازی عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی اسدالله
کیمیا ریاضی دا ډېر کتابونه چې تدریس وکړو ځکه بېلابېل استاد نه کېږي او که یو استاد وي په یوه رشته کې مثلا فزیک کیمیا ریاضي دا ډېر کتابونه چې تدریس وکړو ځکه یو کیمیا استاد ریاضي صحیح زده کړې چې دا ډېره یو ښه کولی طرحه ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د دې طرحې خبرې کوي چې له دې وړاندې په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو د ښوونکو له نشتون څخه شکایت کړی و. مودې وړاندې په کابل ښار کې د 13 ناحیې اړوند یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو د دې ستونزې د حل په موخه لاریون هم کړی و. دوی ویلي وو چې څه ناڅه میاشت کېږي درسونه یې پیل شوي خو د ښوونکو د نشتون له وجې درسونه شاته پاتې.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي د افغانانو لپاره جګړه یو نوی پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري لیوی پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلود او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي نو څه به کیږي. ورسپانه لیکي چې امریکایي سرتیري د وټولو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ شي او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونه لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې وخت ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونه په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې خي طالبانو هم تغییر کړي او هم نه ده کړي. په مقاله کې راغلي دي چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې به کولې. خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړې ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو لاله وخت ورسیږي ترڅو په هواد کې د پراخې جګړې مخاوني ولسی. خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا ازادي پلوی نه دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د غوي ومه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له درې څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې پسې د ثور اتمه راځي چې د شوروي پلاوي نظام له نسکورېدو سره سم کابل ته د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو د ننوتو له ورځې سره سمون لري. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پېښ شوي او څوک څه خبر ښایي د دې میاشتې پر روان ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان واوسو.
د ثور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د ړنګولو لورځ سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړه او جهاد پر وړاندې پیل شو. د 1991 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د وومن نیټه کودتا افغانستان ته د پوخانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر ستور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سوراتم د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یو افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګان تکرار نکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمنی رد کړي او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امان الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړي، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضب و، هلته اخبار لوست و، هلته کتابونه ولوستل، ذهنونه یې تحریک شول چې مونږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تعمین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د ثور پاتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د ثور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په 11مه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د ثور میاشتې په 6مه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په ثور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د استرازینیکا کمپنۍ پر وړاندې حقوقي دعوه کړې او ویلي دي چې د کورونا ضد واکسین د تولید د کمپنۍ له اروپای ټولنې سره د قرارداد له موادو سرغړونه کړې. د استرازینیکا کمپنۍ د اروپای ټولنې دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنې پر استرازینیکا کمپنۍ حقوقي دعوه کړې چې نه ده توانېدلې له دې ټولنې سره د کړي قرارداد له مخې د کورونا ضد واکسین ورسوي. اروپایي کمیسیون د دغې حقوقي دعوه پروسه د اپریل په 23مه پیل کړې او ویلي دي چې دغه برتانوي او سویډنۍ کمپنۍ د شوي قرارداد د ځینو مواردو درناوی نه دی کړی او هغه په داسې موقعیت کې نه ده چې د یوې باوري ستراتیژۍ پر اساس دا مسله یقیني کړي چې په خپل وخت به د واکسینو ټاکلي ډوز ورسوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د دې اجرایوي ارګان ویاند استیفان د کرسماخر پرون دوشنبه وکړه او زیاته کړه، موږ غواړو دا یقین حاصل کړو چې د واکسین کافي دوزه چې اروپایان مستحق دي او په قرارداد کې ژمنه شوې ده ورته په بیړه رسیږي. د اروپایي کمیسیون ویاند دغه راز ویل، له استرازینیکا سره د شوي قرارداد له مخې دا کمپنۍ مکلفه ده چې کافي هڅې وکړي تر څو تر جون میاشتې پورې 300 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه کمپنۍ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 10 میلیون ډوزه واکسین چمتو کړی او ویلي دي چې کولی شي په دوهمه نیمایي کې یوازې 70 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه راز په پام کې و چې اروپایي ټولنه له دې کمپنۍ څخه 10 میلیون ډوزه نور واکسین هم وپیري، خو اوس له دې کاره ډډه کړې ده. استرازنیکا ویلی چې دغه حقوقي داوا چې د بلجیم محکمې به فیصله کوي بیا اساس دا او په وړاندې به قوي دفاع وکړي. اروپایي ټولنې په تیر بیا پر استرازنیکا له دې عمله انتقاد کړی چې برېټانیا ته له قرارداد سره سم د واکسینو ډوز رسولې او اروپایي ټولنې سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې برخه درته اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا وزارت وایي چې په ځینو دې قانونو کې د خپل سرو کیندنو مخه نیولې او په ځینو نورو کې د دې کار د مخنیوي هڅې روانې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم شپونکی د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان ازادۍ رادیو ته ویل د ولسکلن ماشوم چې رمه پوله پرون د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نشي، ټولو هوایی شرکتونو ته یې لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د وزارت ویلي چې په کاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اثر وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیر به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر اوس له 2,400,000 اوښتی دی. او د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان د هغه خبریال لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې په کوټه کې د عدلي قضایي ادارو مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلې له جریانه د راپور ورکولو بایکاټ وکړ.
دا ژوند رنگونه
سمانو عالم جان ژوند د لوګر ولایت استوګنی ما
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یو وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شین اته بازار کې به د لوګر و اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شین چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده، جنگ د څړځاین نشتون، د لا کافی اوبو نشتون، دا لامل کیږي چې مالداری کم سي. کله دینه مخکې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسساتو چې لبنیات برخه کار کوي، مالته د کورونو نو کسان چې مشخصا مالداری لرله دغه محصولات یا حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته خو کېدلې، بل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت خو مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپل څنګه یا غوا د سلاري چې لغنه شو دی مستې تر لاسه کوي؟
نه، په دغه ساحه کې موږ اوسېږو، ځکه د مالداري لپاره خو لوی کورم ضرور ده او اساسنه صاحب ورته ولري چې مال مو سره وي، ام ورته پټي وي چې هغه ته خید واخلې، رشکه واخلې. کنده مسائل مهم نشي، دا نه بیا سخته.
بیا کومه کوي شو دی مستې بازار کې اخلي؟
نو کله چې مالداری نه یې، نو شدو مستو ضرورت کور کې، نو هغه وزنی لارې هغه ده سټورونه دي او هغه لبنیات فروشې دي چې په ښار او مارکیټ کې دي، معمولا ورزت راخلي.
هغه خپلوان چې په کلی کې اوسي غوالري څنګه کومه په خلطه کې چکان راوړي؟
نو د افغانانو د میلمه پالنې د خپلوي د هیڅ او د درک ډېر قوي ده. نو دوستان چې نږدې دي او تګ راتګ کولای شي، بیا مالداری حتمی ده. وخت نه وخت خپل پیرزوینه کوي، کله مستو په برخې، چکی په برخې، د کروتو په برخې کې وي، نو هغه لورې نه وي.
څومره بیا فرق دغه چکاو مستې چې لکلی نه یو کلیوال راوړي او بیا بازار کې اخلي.
د کور حیواني محصولات چې هغه میرمن یې هغه کسان چې دې برخې معذف دي کار کوي او هغې ده چې هغه ډېر طبیعي ده او باکیفیته شی ده په بازار کې خپل هغه نایرنګ چل د مارکیټ دپاره پرې وهي د مارکیټ دپاره آماده کوي هغه اخلاص او هغه صفاوالی او هغه کیفیت چې په کور کې یو څوک آماده کوي هغه بیا نه لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه کوم.
قدر من اوریدونکو، دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي د ازادۍ راډیوي مجله اونیس پروګرام خبريږي. خدا شبه د ازادۍ